کی مسول عبدالصبور ولی زاده د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو نتیجه نن نو وخت معلومیږي. ولی زاده وایي د دغو سیالۍ هدف د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. په دغو سیالۍ کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه اتو لوبډلو ګډون کړی چې هر لوبډله شل لوبغاړي لري. دغه سیالۍ د کابل د فوټبال فدراسیون په ورزشي لوبغالي کې د اګست په 15مه پیل شوي او تر راتلونکي د شنبې دوام کوي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لومړی پړاو سیالۍ کې نن شپه لیورپول او هافنهایم د یو بل پر وړاندې لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:15 او 15 دقیقې پیلېږي. د لیورپول او هافنهایم فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د جرمني د نیکار آرینا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خپرونه کې د افغان کونډو میرمنو په ستونزو خبرې کوو. دوی د میړه تر مرګ وروسته له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه شرعي احکام څه دي او په دې برخه کې د موجودو ناوړه دودونو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ هیله ده تر پای سره عمل وسی.
هغه شخص چې کونډه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي په زور میړه ته ورکړي، د احوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. دویم، کدر چې وی جرم د پورته یاد شوی فقرې پر اساس د بدو ورکولو په شکل کې وي، مرتکب په متوسط حبس چې له 2 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. دریم، د لومړی او دویم فقرې د درج شویو جرایمو په اړه جزایی دعوه، دا دعوه هغه وخت اقامه کیږي چې مجني علیها شکایت وکړي. د افغانستان د جزا قانون 15 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو 4 لسیزو جنگ جګړو کې میلیونونه ښځې کونډې شوې دي. په افغاني ټولنه کې د میړه له مرګ وروسته میرمنې له ګڼو ټولنیزو او کورنۍ ستونزو سره مخ کیږي. خسرګنۍ او خپل خپلوانې بدمرغه، سرخوړلې، شومه او بدقدمه بولي. نه یې کونډون ته پرېږدي او نه هم په خپله خوښه واده ته. په ځینو کورنیو کې ان له کوره بهر د وتلو، د نویو کالیو واغوستلو او خوښۍ څرګندولو اجازه هم نه ورکول کیږي او خلک په دې باور دي چې کونډه سپیره او خیرنه ښکاري. په افغاني ټولنه کې داسې دود دی چې کله یوه ښځه کونډه شي که اولادونه ولري خپل تور سر د هغوی لپاره سپینوي او د ټولنې د موجوده باورونو پر اساس بل واده نه کوي. او که کومه کونډه ښځه وغواړي چې واده وکړي باید د میړه نږدې خپلوان له کلیوار یا د لیور زوی وکړي. دا حق نه ورکول کیږي چې د میړه له خپلوانو پرته بل څوک وکړي. راځئ د یو څو داسې کونډو میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې د میړه له مرګ وروسته یې بلا ستونزې ګاللې دي.
من چې کله زما دا سړی شهید شو زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم. درې واړه ماشومان راسره و، بیا خسرم سپینګیری و، دا لیور ونه دادم، دا دغه نه ورځو نه وه چې دا زه نکاح کړم. بیا خسر بوتلم د دې ګردیز په لارو باندې، ډېر په تکلیفو په سختو باندې بوتلم. بیا یو لس میاشتې نو هلته د کور مسله ده، بیا یورتوب ده، یورګانې دي، دوه یورګانې مې وچې. نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ، نو زه ورته کېناستم چې یو یي ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه درګانې لرم، مقصد تاسو د اولاد زما اولاد ته یو مری ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بیا هم قبول یې کړه راسره، لیور هم قبول یې کړه چې خیر وسیږي چې ته زموږ د ورور په نامه باندې کښېنې او په دې باندې موږ یو دغه کوو ته وسیږي. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ورګادادې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نس کښېناستم. بیا به دې یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کوله چې دا خو د پټه دا ورور یې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره حضره کړله، حضره یې کړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کړي. بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو نو چې څنګه هغه ژوند اول بخت سره وکنه نو هغه خو بیا سم ښه ژوند وکنه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه هغه کېږي.
نو آلونه را باندې رااله چې پر سپید یې مرز
نیزما بچې د باندې پرېښودو مې زه پرېښودم کیسې ډېرې دي چې درته ویکم کلونه کلونه وخت نیسي. دغه د باندې زما اجازه نه درلوده چې زه یو لوښی ډکم راوړم کور ته کښېنم. ما به ورته وویل ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبې. ما ویل د هغه داغونه زما پر زړه پاتې دي. زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیان ته د کروکار خدمت کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو مېړه یې ولاړې دا به یې دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. ما له هغه یو نفر ولاړې زه د پر چا کیسه کې لا نه یم. او زه لکه نر ملا به زه سل ځایه وتړم خپل بچیان به زه لویان کړم. نو زه یې چیشتم یا له دغه کوي زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کښې نه وي. هغه چې به مې راوړې هغه بیا لره څه واخېستې چې به مې کړې چې مې ژوند پر دې سختۍ خوارۍ تندې لوږې راس نو ډېرې را باندې راغلې. خو نه یې پرېښودم نه یې پرېښودم. زه یې خوارولم. زه دغه ته نه پرېښودم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. ول ارمان دې نه کوي. هغه که مړم سو دا د خپل ځان خپله ساتي. ارمان دې نه کوي. درې وخته ډوډۍ ورکوي. درې وخته به نو ما خپل لاس خواروه. دلته ورسه د رخت راوړه جوړې کړه. دلته ورسه رخت راوړه جوړې کړه. هلته ورسه هلته ورسه. نه یې پرېښودم. وخت یې نه راکوم. زویه خبرې ډېرې دي. دا برق به مې ولګوه را باندې ور بېکړې. لېوره مشر لېوره ټانکي ور ډکه به پر سر به یو دی شی کښېښوړله لکه دا د غره د یو خوا چې داسې به یې دا پر کښېښوړ. د شپې به مې په غلا یو ټکه اوبه را واخېستې. هغه به پټې کړې سپکې ورکې بیې کولې. نور نو غم سړي څخه نه لېر کېږي. هغه غم دی هغه زه پر کښې سوځم. هغه حال دی هغه حال دی.
رواني تکلیف راته پیدا شوی. ځان سره خبرې کوم. په ځوانه ځواني اویا کلنه رانه جوړه شوې. میړه مې مړ شو. واړه اولادونه راته پاتې شول. خپله کار کوم. خواړه اوبه ورته برابروم. خو په همدې حال مې هم څوک په کرار نه پرېږدي. جامه دې ولې داسې ده؟ ټیکری دې ولې هسې؟ کونډه ښځه یې نوې جامې ما اغونده. هره ورځ چې کار ته ځم خبرې اورم. نو که زه په کور کښېنم بل څوک خو نشته چې کار وکړي او پیسې وګټي. اولادونو ته مې څوک خرڅ پیدا کړي. مجبور یم چې خپله لاس خوار کړم. ډیری افغانان کونډه خپل عزت ګڼي او له پردي سره یې واده بې غیرتي ورته ښکاري. په ډیرو سیمو کې که د میړه په کورنۍ کې بل نارینه نه وي حتی ماشوم ته هم په نکاح کېږي. د دود دستور سربېره خلک په دې خاطر هم کونډه نه پرېږدي چې میراث او مهر یې بل چاته ور نشي. د لغمان اوسیدونکی سیدا جان په همدې اړه
دا ذلیلکۍ ورته وایي که میړه که دما دا زوی وکوه که نه کوې نو کنتون وکوه. بل چاته نه پرېږدي که نه که دا تقاضا وکړي نو ماشوم ته په زور کښېنئ لپاره دې چې بس دې دا میراث بل چېرته لاړ نه شي. د ورور میراث وي د کور میراث وي یا د دې دا هغه چاته لاړ نه شي که نه د بل چا کورنۍ ته ولاړ شي. مولا ته پیغور راکړي چې او د تا کونډه پلانکي ته لاړله. دوی په دنیا په سر باندې دغه یو رواج ګڼي. نه غواړي چې مثال د هغې شرعي حقوق ادا شي. ظلم باید پرې ونه شي. نو هغه نه غواړي دا که کنتون کوي که کنه دغه مړوکي زوی ته کښېنه.
دیني عالم عبدالتواب حنیف کونډو ته د بدمرغ خطاب کول، هغوی له نوو جامو اغوستلو او د پلارګنۍ له کوره منع کول د اسلام له نظره ناروا عمل بولي. وایي چې کونډې سره له دې چې کولای شي په خپل زړه ژوند وکړي د خپل برخلیک پرېکړه هم کولای شي چې کونتون کوي او که له بل چا سره واده.
د قران د مشان د خوانه د اسلام د نگانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال د نگانه کونډه خزه په شریعت کې حق لري چې هغه خپل بل خاون سره نکاح وکي یا په خپل یو خپل اولاد ولري او هغه اولاد باندې کونټونو کی. البته کونډه خزه چې خاوند کی نو خاوند د خزه د پره ډیر بهتر زکه دي چې ام د انسانان د احتیاج نه خلاص شي چې هر کله خاوند مړ شي د خپل ځان مالک ده. کول شي چې خاوند کی کول شي چېونه کی خو لکه زمونږ ساسي په شي دا رواج دي چې کونډه د لیور ده. دا شرط کې نشته دی وای کما کې کلا لا کې کما کې ځان دوه واره غلی ور ورته کی اخر دو ان دوه ځان کولې دي شي ما وکا. دا شرط کې نشته دی. دا یو غټ ظلم په کندو روان دی. الله فرمایي چې تاسو دا خزي م بندوي. په شرط کې غیله جایز ده چې تاسو کې خو غیر سر نکاو کی. زمونږ اساس افغانان رونه چې هغه دا وای چې ر کندو د کور نه ونی سل شي دا د اسلام نه بعید اولري خبره ده. دا ټول د علم په وجه ده چې خلک به علم دي نه پوي دي. هر کله چې خلک په دین باندې پوي شي او علم ولري به دا کار نه کوي.
خوشته داسې کونډې میرمنې هم چې د ټولنې ټولو نادودو سره یې مبارزه کړې او په خپل همت یې خپل ژوند او اولادونه سنبال کړي دي. د دغو کونډو ښځو له ډلې څخه یوه هم فرشته ده چې نږدې 15 کاله وړاندې میړه وفات شو او دا له خپلو 5 ماشومانو سره یوازې پاتې شوه. میرمن فرشته وایي د میړه له مرګ وروسته یې دا له خپلو اولادونو سره کابل ته راغله او دلته یې ژوند پیل کړ. دا چې میرمن فرشته د کونتون په لومړۍ ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شوه، نوموړی به په خپله راته وایي.
زه غیر له دې نه چې زه ځوانه کونډه سومه، د خلکو خبرې وو، هغه مې په سر باندې واخیستې، اولادونه واړه راپاته سو، د ژوند مشکلات ټول راپاتې، یعنې بل داسې نه مې سرپناه درلوده، نه مې داسې یو نفر و داسې هغه دې ما له خدایه پرته هغه باندې زه تکیه وکړمه، تر دغه ځای مې ځان رسولی، یعنې د ژوند مشکلات که درته بیانومه سې، ما څومره مجبوری وی تیری کړی دي، څومره ستونزې مې تیری کړی دي، هغه نو بیانېدلې یو خدای ته معلوم دي سي ما څومره مشکل په ځوان کې لیدلی دی. له اولادو سره پنځه اولاده بدون له پلاره لویېدل، بدون له یو نارینه نه، دا ډېره سخته ده، بیا خصوصا په پښتنو کې ډېره سخته ده. خسرګنۍ له خوا مې ډېر هغه ولسي دا ځوانه ده، دا باید کېننی یو نفر باید مخکې هغه ماسي نما ځوان دوه آینده خو څه خرابه دی، اولادو مې ولې خرابه کړم، هغه ولې بل په لاس باندې واچوم. بیا مبارزه مې وکړه، خو کنې دغه پوښتنې و دغه هغه خو ډېرو سي، باید ته بیرته واده وکړې، ځوانه ښځه یې دغه یتیمان به څوک ټولوي، د ځوان به څه ورکوي، خو هغه خدای راسره ملګری ولو ولو ډېر دي، اوس هم لا اوس هم وایي سي باید دا خو د موږ هغه ته ډېره بده ده، موږ به پیسې د موږ کونډه یعنې په خپل سر باندې اوسي ژوند کوي، خو ما بیا د دوی خبرې بې ارزښته پرې ایښي دي.
میرمن فرشته وایي کله چې دا کونډه شوه، د خپلو ورونو په مرسته له غزني څخه کابل ته راغله او دلته په یوه خصوصي مکتب کې ښوونکې شوه. د مکتب تر څنګ په کور کې هم کورس جوړ کړی و چې شاګردانو ته به یې درس ورکاوه. نوموړی وایي اوس یې دوه زامن په پوهنتون کې دي، یو له دولسمه فارغ شوی او وړوکی زوی یې په شپږم ټولګي کې دی. دا چې دا توانېدلې په یوازې ځان یې اولادونه رسولي، ډېره خوشحاله ده.
واته کاله کېږي چې په دولتي مکتب کې یم، اوس خوشحاله یم، خپل وظیفې ته ځمه، نیمه ورځ یمه بیرته راځمه، خپل نور اتي دغه دوه زامن مې دي، هغه کار کوي بعد له وخته، مکتب ته پوهنتون ته ځي او کار کوي. شکر باسم، شکر اولادونه مې د غومره ورسېدل، ښه هوښیاران دي ټول، اول نمره او دوم نمره فارغ اسول، زیار و زحمت یې ډېر ایستلی ده. په پښتو کې یو متل داسې وایي، وایي بیړۍ به په مخ وږي، په شا نه واکي، یعنې مشکلات او ستونزې د افغانستان نیمو خلکو باندې دغه ستونزې مشکلات یې مشکلاتو سره مخامخ دي، خو باید ښځه مبارزه وکړي، ځان ضعیفه ونه ګڼي. نو هغه وخت دا ښځې باید د ځانو نظر تسلیم نه کړي، ځان باید یو داسې احساس نه کړي چې زما خاوند مړ سو، هر څه مې ورسره ولاړ.
درمنو اوریدونکو د